السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې نن چهارشنبه د 1399 کال د عقرب دیرشمه د 2013 کال د نومبر 28مه ده زه صفي الله ستانګزایم د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته ستاسو ښه راغلاست وایم پرون د میلاد النبی په مناسبت په کابل کې د دنیا عالمانو په غونډه کې ځانمرګې بریدو شو چې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله په همدې خاطر نن په ټول افغانستان کې ملي ماتم اعلان شوی دی دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه د خبرونو سرټکی افغان حکومت پرون ماښام د میلاد النبی پر مراسمو د ځان وژونکي برید او پکې د اوښتې درنې مرګ ژوبلې له امله نن چهارشنبه په ټول هېواد کې ملي ماتم اعلان کړی نړیوالو ادارو افغان چارواکو او په کابل کې د امریکا سفیر د میلاد النبی پر مراسمو د پرون ورځې خونړی برید په سختو ټکو غندلی او د امریکا د خزانې وزارت په شپږو افرادو او درې بنسټونو بندیزونه لګولي چې د دې وزارت په وینا د یوې ایراني روسي شبکې شریکوال دي افغان حکومت پرون سه شنبه ماښام د میلاد النبی پر مراسمو د ځان وژون کې برید او پکې د اوښتې درنې مرګ ژوبلې له امله نن چهارشنبه په ټول هېواد کې ملي ماتم اعلان کړی ارګ په یو بیان کې ویلي د ولسمشر اشرف غني د لارښوونې پر بنسټ به نن چهارشنبه په ټول هېواد او سیاسي نمایندګیو کې ملي بیرغ نیمه ځوړند وي د امنیتي چارواکو په وینا د سه شنبه په ماښام یو ځان وژون بریدګر د کابل په 15مه ناحیه کې د اورانوس په هوټل کې هغه محفل کې چاودنه وکړه چې پکې یو شمېر دیني عالمان او عام افغانان د میلاد النبی په مناسبت وی غونډه کې ټول شوی وو د عام روغتیا د وزارت ویاند وحید الله مجرو د دغه پیښې د مرګ ژوبلې په اړه وایي
روغتیا وزارت د امارو پر اساس 500 تنه وطنوال په دې حادثه کې شهیدان او تقریبا 200 نور ټپیان شوی دي
د شلو ټپیان روغتیا وضعیت نازک دی خو د کابل چارواکي امنیتي چارواکي بیا د وژل شوی کسانو شمیر 340 او د ټپیانو تر شپږو زیات بولی نړیوالو ادارو افغان دینی عالمانو او چارواکو او په کابل کې د امریکا سفیر د میلاد النبی پر مراسمو د پرون ورځې خونړی برید پر سختو ټکو غندلی په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دفتر یا یوناما پر خپل ټویټر لیکلي چې د کابل د خونړی چاودنې یوناما غوسه کړې د یوناما چارواکو د قربانیانو له کورنیو سره غم شریکي ښودلی او زیاته کړې چې د پیښې په اړه د معلوماتو پر راټولولو بوخت دي د بښنې نړیوال سازمان هم په یو بیان کې پرون برید غندلی او دا یو جنایت بللی په کابل کې د امریکا سفیر جان هم پر خپل ټویټر ویلي پر دینی عالمانو د تیر ماښام تروریستي برید په ژوره توګه خواشینی کړی افغان دینی عالمانو بیا دا د اسلام خلاف عمل بللی د کابل د دینی عالمانو د شورا رئیس عبدالبصیر حقانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کافر هم دا رقم عمل نه کوي لکه دی چې کړی دا نو موږ په شدیدو الفاظو دا تقبیحو دا د پیغمبر په سیرت باندې حمله کړی دا او دا د اسلام خلاف ده
پر افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس سربیره یو شمیر نور افغان چارواکو او سیاسي شخصیتونو هم د میلاد النبی پر مراسمو د ځان وژون کې برید غندله افغان اجرائیه رئیس عبدالله بنن په پاریس کې له یو شمیر فرانسوي چارواکو سره وګوري نوموړي د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره فرانسې ته تللی د اجرائیه ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمي چې په دې سفر کې له ښاغلي عبدالله سره ملګری دی پرون د اجرائیه رئیس د نننیو لیدنو په اړه معلومات ورکړل هغه وویل افغان اجرائیه رئیس د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا په غونډه کې وینا کوي او ټاکل شوی د افغانستان سره د دې سازمان د همکاریو په اړه د افغان حکومت لیدلوری هم مطرح کړي د ښاغلي رحیمي په وینا د دې غونډې تر څنګ به ښاغلی عبدالله د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر فرانسې د سنا له رئیس او د یونسکو د ادارې له رئیس سره وګوري د افغانستان اجرائیه ریاست وایي د اقتصادي همکاریو جلبول پاریس ته د ښاغلي عبدالله د سفر د اجنډا مهمه برخه ده ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د امریکا متحده ایالاتونو د خزانې وزارت په شپږو افرادو او درې بنسټونو بندیزونه لګولي چې د دې وزارت په خبره د یوې ایراني روسي شبکې شریکوال دي او میلیونونه بیرله تیلې په سوریه کې د بشار اسد رژیم ته انتقال کړي همدارنګه دغه وزارت په وینا دا شبکه فلسطیني حماس ډله او د لبنان حزب الله هم تمویلوي د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې پرون وویل روسي سوریه ته د ایران د تیلو د انتقال ممکن کړی او د دې انتقالاتو او د پیسو ورکولو د پټ ساتلو لپاره له مختلفو لارو چارو کار اخلي د امریکا د خزانې وزیر سټیفن مینوشن په یو بیان کې ویلي موږ نن د یوې پیچلې طرحې پر ضد اقدام کوو چې روسیې او ایران د بشار اسد د رژیم د پیاوړتیا او د ایران د ورانونکو فعالیتونو د ډاډمنولو لپاره ترې کار اخیست پرون د روسیې د استازو د مجلس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې رئیس لیونید سیلسکی د امریکا د خزانې د وزارت دا اقدام کاملا غیر قانوني وباله. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه کړې چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژنې په قضیه کې په نړیواله سطحه د غندنو سربیره به د ریاض یو کلک شریک پاتې شي. د امریکا ولسمشر ترامپ پرون په یو بیان کې د سعودي عربستان سره د اړیکو سخت دفاع وکړه او ویل د سعودي سلطنتي چارواکو منلي چې په امریکا کې به تر بل هر وخت زیاته پانګونه وکړي. د سعودي پر چارواکو وروسته له هغه نړیوال انتقادونه زیات شول چې سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي د قونسلګرۍ دننه وژل شو. خاشقجي چې د واشنگتن پوسټ لپاره کالمونه لیکل په امریکا کې اوسېده. سعودي چارواکو استخباراتي ایجنټان د دې وژنې مسؤل بللي او دا ادعا یې رد کړې چې ګوندې ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د دې عملیاتو څخه خبر وو. او اپوزیسیون فعالانو، امریکایي سناتورانو او د ځینو نورو هیوادونو چارواکو د انټرپول د پولیسو د نوي مشر د ټاکلو لپاره د روسیې د کورنۍ چارو د وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي د انتخابېدو په اړه خبرداری ورکړی. برېټانوي رسنیو راپور ورکړی چې پر روسیې د هغو تورونو سربیره چې ګوندې د انټرپول پولیسو په وسیله خپل سیاسي مخالفان تعقیبوي، دغه زیات احتمال شته چې شپږ 50 کلن روسي جنرال الکساندر پروکچوک د انټرپول مشر غوره شي. د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو د پولیسو مشران په دوبۍ کې په یو څل ورځنۍ غونډه کې راټول شوي او نن د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د نوي مشر د انتخاب لپاره رایه ورکوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ، پرون د میلاد النبی په مناسبت په کابل کې د دینی عالمانو په غونډه کې ځانمرګ برید وشو. ګڼو خلکو ته مرګ ژوبل اوښتي. افغان حکومت د دغه برید په خاطر نن په ټولو هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. دینی عالمان دغه برید په اړه سخت غبرګون ښیي.
کافر هم دا رقم عمل نه کوي لکه دی چې کړی ده. نو موږ په شدیدو الفاظو دا تقبیحو، دا د پیغمبر په سیرت باندې حمله کړې ده او دا د اسلام خلاف ده.
پاکستان کې د آسیا بی بی په نوم د یوې عیسوي میرمنې پخوانی مدافع وکیل ویلي دا میرمن او کورنۍ باید ژر تر ژره له پاکستانه ووځي. د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
بدبختانه ویل چې په افغانستان کې چې اوس فیسبوک او ټویټر اوس لګام شوی، خو فیسبوک ډیر زیات هم دی، خلک تینه سو استفاده کوي.
راسو دغه پروگرام لمړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د سه‌شنبه په ماښام د میلاد النبی پر مراسمو د ځانوژن کې بریت او پکې د اوخته درنې مرګ ژوبلې له عمله نن چهارشنبه په ټولو هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي پر دینی عالمانو او عام افغانانو له شوې دې بریت څخه لږ تر لږه 50 جسدونه او تر اویا زیات ټپیان روغتونو ته انتقال شوي. اجمل اند په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
ارګوای چې د ولسمشر د لارښوونې سره سم بنن پټول هیواد کې ملي ماتم او په هیواد کې د نو په سیاسي نمائندګیو کې به د افغانستان ملي بیرغ نیمکه خوبي. افغان حکومت دا پریکړه ورسره لاغ کړي چې پرون په کابل کې د میلاد النبی په مراسمو ځانوژن کې برید وشو چې ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبل واړوله. د کابل د امنیه کمانډانۍ د ویان بصیر مجاهد په وینا یو ځان وژن کې بریدګر د ماخام د شپږو بجو او لسو دقیقو په شاوخوا کې د کابل د پنځلسمې ناحیې په مربوطاتو کې د اورانوس په هوټل کې د میلاد النبی مراسم په نخښه کړل چې پکې یو شمیر دینی عالمان او عام افغانان راټول شي وو. خغلی مجاهد چې د سه شنبې په ماسخوتنې ازادي رادیو سره خبرې کولې د وژل شو شمیر درې څلوېښت یاد کړ او د ټپیانو شمیر تر شپېتو زیات وباله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش هم تیر مخام ازادۍ رډیو سره خبرو کې د مرګ ژوبلې ورته شمیره یاد کړه. وی ویل خغلی دانش وی دای و انتحاري حمله و چې د میلاد النبی په مناسبت په یو جوړ شوی محفل کې شوی. له بیلابیلو سرچینو څخه چې موږ کوم رپورټونه ترلاسه کړي، درې څلوېښت کسان وژل شوي او پنځه اتیا نور ټپي. خو د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت چارواکي بیا په چاودنه کې د وژل شوو شمیر زیات ښیي. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله مجروح ازادي رادیو ته ویل لدی پیښې څخه لږ تر لږه 50 مړي روغتونونو ته وړل شوي.
روغتیا وزارت د امارو پر اساس 50 تنه وطنوال په دې چې حادثه کې شهیدان او تقریبا 200 ټپیان شوی دي. ټپیان زیات وزیر اکبر خان، شیخ زاید او ایمرجنسی روغتونو ته انتقال شوی.
خغلی مجروح زیات کړی چې د 100 ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. لدی سره د اندېښنې شته چې خی په دې برید کې د وژل شو شمیر نور هم زیات شي. دا چې انتحاري څنګه محفل ته په ننوتلو وتوانېده د کابل د امنیه قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادۍ رډیو ته وویل چې د سه شنبې په ورځ د کابل په ګڼو برخو کې دیني عالمانو او عامو افغانانو د میلاد النبی په مناسبت محفلونه جوړ کړي وو. د ښاغلي مجاهد په وینا ځینو چې پولیس په کتبي یا شفایي ډول د خپلو مراسمو په اړه خبر کړي وو، دوی د هغو سیمو امنیت نیولی وو، خو د دې مراسمو تنظیمونکو پولیسو ته اطلاع نه ورکړي. خغلی مجاهد وایي ان که ټلیفوني هم چا تماس نیولی وو، د پولیسو او یا د کورنیو چارو وزارت سره موږ هلته امنیتي تدابیر درلودل، خو د ورانوس د هوټل محفل په اړه هغه راپورټ چې موږ د اپراسیون څخه ترلاسه کړی چا موږ ته اطلاع نه وه راکړې او پولیس پرې نه و خبر. بلخوا پر افغان ولسمشر اشرف غني، اجرایه رئیس عبدالله او نورو چارواکو سربیره د افغانستان د دیني عالمانو شورا د میلاد النبی پر محفل دا برید غندلی او د اسلام د دښمنانو کار بللی. د کابل د ولایت د دینی عالمانو د شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی ازادې رډیو ته وویل
هر چا چې دغه حمله کړې ده او مرتکب دي مونږ په شدیدو الفاظو تصویحو، د اسلام له نگاهه ناروا ده او مطلقا حرام ده او د کفر اعمال انجام کړې دي او د کفر اعمال کړې دي.
د بخښنې نړیوال سازمان ملګرو ملتونو په کابل کې د امریکا سفارت او نورو نړیوالو ادارو هم دا کابل د سه شنبې ورځې خنړې برید په سختو ټکو غندلې ده.
ریپورت مو واورید. په کابل کې پرون ځانمرګي برید وشو، د دینی عالمانو یو غونډه هدف وګرځوله. د کابل په دغه پیښه د کابل د هوایی ډګر ته نږدې په لوی عمومي واټ باندې پروت د اورانوس په هوټل کې شوې ده او ګڼو خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. همدغې سیمې ته زموږ خبریال یوسف خان زدران ورغلی دی. زدران صاحب، ستړي مشې، په خیر راغلی پروګرام ته. څه وینې شاوخوا مو دغه سیمه کې څنګه حالت دی هلته؟
خیر اوسې تاسو اوردونکو ته سلام. هغه څه چې اټکل کېدو چې ممکن د دغه پیښې له امله د کابل د عمومي واټ سبا تړل شوی وي، زه چې سهار وختي دغه سیمې ته رارسېدلی یم، دلته ژوند نورمال روان دی، واټ خلاص دی او د دغه هوټل چې تاسو نوم واخیسته ورانو شاوخوا نور هم د ودونو ستر ستر تالارونه دي او دا په کابل کې ډېر ماډرن عصري هوټلونه دي چې دلته داسې لوی غونډې، وخت نا وخت اسلامي غونډې، وخت نا وخت کمپاینی غونډې، ودونه دا پکې ترسره کیږي. اما شاوخوا هوټلونه هم روغ دي، صرف هغه حال چېرته چې دغه پیښه رامنځته شوی وو هغه څنګه څه ویجاړ شوی دی، اما مرګ ژوبلې اړولې ده، هغه زیاته ده. د هغې له امله په افغانستان کې نن عمومي ملي ماتم اعلان شوی دی. رئیس جمهور او د حکومت نور لوړ رتبه غړو همدارنګه د سولې شورا دا پیښه په کلکو ټکو غندلې ده. یو څه چې طالبانو په دې اړه اعلامیه ورکړې، هغې هم دا پیښه د غندنې تر څنګ ویلي دي چې دوی په ملکي وګړو دا ډول حمله نه کوي او دا د شر اچونکو ډلو کاری بللی دی. خو په دغه پیښه کې که د سیمې په اړه باندې وغږېږو، دلته تقریبا اوس ژوند نورمال دی. د دغه پیښه چې پیښه شوې ده دغه په څنګ پورې د شیخ زاید روغتون دی چې اټکل کېږي ډېر هغه ټپي کسان به هم دغه روغتون ته وړل شي. اما هلته هم بیروبار نشته، پولیسو ځینې رینجر لیدل کېږي، صفایي شوې ده، د شپې شپې خو اکثره کار ختم شوی دی. بله،
موږ د خلکو غږونه او شیان ډیر کم درلودل، د خلکو دریزونه دوی څه وایي، څنګه خفه دي، څنګه یو حالت لري خلک هلته؟
طبعا ستانګزی صاحب، داسې پیښې چار کله هم رامنځته شوي دي. خلکو په ټولنیزو رسنیو مخامخ خبرو کې ډېر سخت غبرګونونه راپاروي او خلک پکې ډېر زیات اندېښنه ښیي. نن هم همدغسې ده، کابل کې اسمان هم وریز ده، نسبتا تروسو پر لالمر هم نه دی راختلی، داسې یو څه دي. اما خلک واقعا هم څیرونه او له ورایه ښکاري خفه دي. چا سره چې مونږ خبرې کړې دي، دوی خو بیا دا پیښه ځکه بیخي ډېره غندلې ده چې په اسلامي یو غونډه وه چې هغې کې خلک او دیني علمار غون چې وو کسان چې په افغان ټولنه کې ډېر زیات خلک ورته احترام او درناوی لري، نو دوی ډیر زیات خوشینه دي او په ولس باندې غکه چې دا ډول پیخو حمله پوراندې یو ځای شي یو لاس شي بل اخر دښمن ته ځواب ورکړي.
تاسو دغه رختون ته چې شیخ زید نومیږي او دغه پیخ سیمه ته نږدې و هلته تاسو کولای شئ لاړ شئ کیدای شي مدارتوي چې رختي خدمات څنګه و آیا دوی خر رختي خدمات رسولي ک څنګه ټپیانو ته دغه پیخي؟
او بالکل کله چشپی په خرامان څه شو عمل ته د کابل اکثر رختونه ویل چې دوی ته ټاپیان ور رسیدلې دي. د امرختیا وزارت هم شاو خاطیا کسانو ټپی کدو ویل دي ایمرجنسی رختون چې دا ډول پیښه اکثر ټاپیان ور رسول کیږي. هغه په ټویټر کې د ټویټ کول ورسته ویل چې درزنونه ټاپیان ورته سات په سات ور رسیدي. اما غوی په وینا باندې د نور رختونو مسولین سره لامون خبرې نه دي کړي ویل چې د زینو رختي وضعیت هم خراب دی. اما تبا په داسې حالاتو کې د بل اکثر رختونونه آماده وي چې خدمات په خډه ولای راي کړی او ټپیانو ته ورسیږي.
مننه کوم یوسف خان زدرانو لکابل له موږ سره خبرې کولې د ازادي رادیو خبريال په کابل کې هغه سیمه ته ورغلی چې پرون پکې ځانمرګ بریټ شوی او د کابل نړیوال هوایي ډګر ته چیرمه په لوی اتیا متر سړک باندې ورانوس پورتل کې پرون ځانمرګ بریډ شو. دینی عالمان په نخښه کړی وو چې په نتیجه کې سباندې 50 دینی عالمان او عام افغانان وژل شوي او تراویا او زیاتم ټپیانو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم مرالی بشیر د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصری وایي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې افغانستان یا عراق ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د احتمالي سفر په اړه مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې ولسمشر ترامپ خپل سلاکارانو ته ویلي چې د شاید خپل ولسمشری پر مهال د لومړي ځل لپاره له امریکایي ځواکونو سره د لیدو لپاره د جګړې سیمې ته ولاړ سي. مقاله یادونه کوي دا په داسې حال کې ده چې پر ترامپ انتقادونه زیات سوي چې په عراق او افغانستان کې ګمارل سوي د امریکایي ځواکونو په لیدو او نظامي چارو ته په پاملرنه کې پاتې راغلي دي. مقاله لیکي که څه هم ترامپ د خپل دفاع وزیر جیم ماتیس غوښتنه ومنله چې په سوریا او افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور ته دوام ورکړي، خو دوی په دغو جګړو کې د امریکا ښکېلتیا نه خوښوي. خو د ترامپ سلاکاران وایي د چې د جګړې سیمو ته سفر نه دی کړی په دې معنی نه دی چې خپل نظامیانو ته پام نه کوي. د امریکا په خوانی ولسمشر باراک اوباما د خپل ولسمشری پر مهال افغانستان ته څلور ځلې سفر وکړ او ورستۍ سفر یې په 2014 کال کې و. هر ځل د خپل سفر پر مهال اوباما له امریکایي ځواکونو سره وکتل. د امریکا دفاع وزارت د ارقامو له مخې له هغه راهیسې چې ترامپ د امریکا ولسمشر سوی دی په افغانستان، عراق او سوریه کې د امریکا شپېته نظامیان وژل سوي دي. ملټري ټایمز خپرونې د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د ځانګړي سرپلټونکي یا سیګار د راپور په اړه لیکلي چې وایي په افغانستان کې د دښمن حملې کمې سوي خو تلفات په داسې حال کې زیات سوي چې د ښارونو مرکزونه له خطر سره مخامخ دي. مقاله اشاره کوي چې که څه هم د غزنی ښار نیولو په خاطر د زرکسیز طالبانو حمله پر شا وتنبول سوه، اوس هم سختري ځیر ډلې د شارو مرکزونه تهدیدوي. د سیګار پر راپور کې په ځانګړي توګه د فرا شار نوم یاد شوی دی چې په می میاشت کې طالبانو یې د لنډې مودې لپاره کنټرول ترلاسه کړ. د امریکا د دفاع وزارت د ځانګړي سرپلټونکو راپور د روان کال د جولای میاشتې څخه تر سپتمبر میاشتې پورې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه راپور ورکړی چې وایي په ټوله کې د دشمن حملې کمی سوي دي، خو د ځانمرګو بریدونو او د ملکیانو د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دې مودې پر مهال د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هم د 2018 کال په پرتله په ځانمرګو بریدونو کې د 38% زیاتوالی راپور ورکړی دی. په همدې حال کې امریکایي ځواکونو هوایي حملې هم زیاتې کړې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکو نوی راپور وایي افغان حکومت د افغانستان 55% ځمکه په خپل کنټرول کې لري.
ازادي رادیو ته هغه غوښتل ازادي رادیو پټول افغانستان کې په دولش پګمې منځنۍ چپا یو فلم سره 4-5 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ممکن درای یو شمیر نور مرکزونو او محلونو پایلې هم باطلې لانشي. د کمیسیون منشي او یاند علي رضا روحاني پرون ازادي رادیو ته ویل دوی په جديت ورسي سره دوی په جديت ورسېدلي شکایتونه څېړي او په دې برخه کې به هیڅ ډول هڅونه سپموي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاب باتو بنسټ فیفا کتام لدغه اقدام مرکلای کوي، خو ټینګار یې دا چې په دې برخه کې باید کمیسیونونه د هیڅ فشار ته تسلیم نشي. رحمت الله افغان ته بوغښو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای په ولایتونو کې د شکایتونو په اړه د ولایتي دفترونو پریکړې ابتدایي دي او د نهایي پریکړو په پایله کې ممکن د رایو یو شمیر نور مرکزونه او محلونه هم باطل اعلان سي. د دغه کمیسیون منشي اویان علي رضا روحاني د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل ولایت د رایو له بیا شمیرلو وروسته به کمیسیون په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. هغه وای ټول قضایا چې موږ ثبت کړي دي تر اوسه مو بشپړ نه دي څېړلې، بل دا چې د کابل ولایت د رایو شمیرل تازه پیل سوي، احتمال شته چې له دې زیات مرکزونه او محلونه باطل اعلان سي. ښاغلی روحاني زیاتوي په مرکز ولایتونو کې له دوی سره نږدې 2000 شکایتونه ثبت سوي چې تر اوسه د 1500 شپږ قضیو په اړه تصمیم نیول سوی. علي رضا روحاني وای 119 قضیې چې جرمی بڼه یې درلوده عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي سوي، او همداشان 104 محلونه چې په اړه یې شکایتونه موجود و باطل اعلان سوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د دوی او د ولایتونو 14 انتخاباتي کارکونکو چې په درغلیو او جرایمو کې لاس درلود له دندو لرې سوي او نغدي جریمه سوي هم دي. د دغه کمیسیون چارواکي وای چې د رایو بیا څېړل که له قانون او طرزالعملونو او همداشان له معیارونو سره سم نه وي، د کمیسیون له نظره به غیر معتبر وي. د انتخاباتو خپلوا کمیسیون وای دا محل د پنشیر او کابل ولایتونو د رایو بشپړ شمیر او په شاوخوا یولس نورو ولایتونو کې د یو شمیر مرکزونو رای بیا شمیري. د ولسي جرګې د میزان د 28مې 29مې او همداشان د عقرب د 15مې نیټې په انتخاباتو کې خلکو له غزنی ولایت پرته په څه باندې 12000 مرکزونو کې رای ورکړې چې
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د په بخښنې سره د په پاکستان کې د آسیا بیبي په نوم د یوې عیسوۍ میرمنې پخوانی مدافع وکیل ویلي دا میرمن او کورنۍ باید ژر تر ژره له پاکستانه ووځي. د آسیا بیبي مدافع وکیل سیف الملک چې د نوموړي له خوشې کېدو وروسته خپله جرمني ته تللی، خبریالانو ته ویلي له څو هیوادونو سره یې خبرې روانې دي څو آسیا بیبي او کورنۍ ته یې پناه ورکړي. آسیا بیبي چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور لومړنۍ محکمې په اعدام محکوم کړې وه، وروستیو کې د پاکستان سترې محکمې برات ورکړ چې دغلته یې د مذهبي ډلو توند اعتراضونه هم و پارول. په دې اړه اجمل اند رپورټ راکوي.
په پاکستان کې له زندانه خوشې شوې آسیا بیبي د پاکستان څخه د وتلو او په کوم لویدیځ هیواد کې د پناه اخیستلو غوښتونکې ده. دا خبره د نوموړي مدافع وکیل سیف الملک پرون د جرمني په فرانکفورت ښار کې خبري اعلانو ته وکړه. پاکستانی سوی میرمن آسیا بیبي د چمګاون خزو مقدساتو ته په سپکاوي تورنه کړې وه او له همدې کبله پرې ابتدایي محاکمو د اعدام حکم کړی و. نوموړي چې اته کاله یې زندان کې تیر کړي په وروستیو کې د پاکستان د سترې محکمې لخوا برات ورکړل شو. د سیف الملک په وینا آسیا بیبي ته د پناه ورکولو په برخه کې د لویدیځو هیوادونو ناکامي د دې سبب شوې چې نوموړي او کورنۍ لا هم له پاکستان څخه ونه شي وتلی. مخکې له دې ویل شوي وو چې د کاناډا، هسپانیې او فرانسې په شمول څو هیوادونو آسیا بیبي ته د پناه ورکولو وړاندیزونه کړي، خو څرګنده نه ده چې ستونزه چیرې ده. د آسیا بیبي مدافع وکیل چې د نوموړي له خوشې کېدو وروسته خپل هم د سختریزو لخوا د مرګ له ګواښ سره مخ او له همدې کبله یې جرمني ته پناه وړي پرون وویل هیله من دی چې لویدیځه نړۍ به د آسیا بیبي د مرستې لپاره اقدام وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د غړو په شمول له څو هیوادونو سره د آسیا بیبي د برخلیک په اړه خبرې روانې دي، خو ډېر جزئیات یې ورنه کړل. د پاکستان د سترې محکمې قاضیانو د نومبر په 28مه نیټه 45 کلنه آسیا بیبي چې د 15 بچیانو مور ده له زندان څخه خوشې کړه، خو دا اقدام په پاکستان کې د سختریزو ډلو توند او له تاوتریخوالي ډک اعتراضونو سبب شو. په پاکستان کې د تحریک لا بایک سختریزو ډلې په ټول هیواد کې مظاهره وکړه او په عام محضر کې د آسیا بیبي د اعدام غوښتنه وکړه. د دې ډلې مشر محمد افضل قادری د سترې محکمې د هغو درو قاضیانو د وژلو غوښتنه هم وکړه چې آسیا بیبي ته مقدساتو ته د سپکاوي له تورونو برات ورکړي. د مظاهره چې له تاوتریخوالي سره ملي وي وروسته لاغې پای ته ورسېدي چې د پاکستان حکومت له مظاهره چیانو سره یو جوړ جاړی وکړ، خو پر دې سربیره هم د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د سترې محکمې پریکړه وروسته یو نه بدلیدونکې ده. آسیا بیبي په 2010 کال کې وروسته لاغې په مرګ محکومه شوه چې څو تنه ګونډیو ښځو د اوبو پر سر له لانجې وروسته نوموړي اسلام ته په سپکاوي تورنه کړه. آسیا بیبي اته کاله زندان ګاللو وروسته اوس خوشې شوې او د پاکستان په یو ناڅرګند ځای کې د شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې ساتل کېږي.
افغان حکومت پرون د میلاد النبی پر مراسمو د ځان وژن کې بریده او پکې د اوخت درنې مرګ ژوبلې له امله نن چهارشنبه په ټولې واد کې ملي ماتم اعلان کړی. ارګ په یوې خبر پاڼه کې ویلي د ولسمشر اشرف غنی د لارښوونې پر بنسټ به نن په ټولې واد او سیاسي نمایندګیو کې ملي بیرغ هم نیمه ځوړند وي. پرون د میلاد النبی پر مراسمو په ځان مرګ برید کې لږ تر لږه 50 کسان ووژل شول او 2 اویا نور هم ټپیان شول. نړیوالو ادارو افغان دینی عالمانو او چارواکو په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د میلاد النبی پر مراسمو د پرون ورځې خونړی برید په سختو ټکو غندلی دی. افغان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله بنن په پاریس کې له یو شمېر فرانسوي چارواکو سره وګوري. هلته د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره تللی او نن به په دغه سازمان کې وینا هم وکړي. د امریکا د خزانې وزارت په شپږو افرادو او درې بنسټونو بندیزونه لګولي چې د دې وزارت په وینا د یوې ایراني روسي شبکې شریکوال دي او میلیونونه بیرله تیلې په سوریه کې د بشار اسد رژیم ته انتقال کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژنې په قضیه کې په نړیواله سطحه د غندنو سربیره به د ریاض یو کلک شریک پاتې شي. د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د پولیسو مشران په دوبۍ کې په یوه څلور ورځنۍ غونډه کې راټول شوي او نن د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د نوي مشر د انتخاب لپاره رایه ورکوي. خو د روسیې د اپوزیشن فعالانو، امریکایي سناتورانو او د ځینو نورو هیوادونو چارواکو پر دې نړیوالې څوکۍ د روسیې د کورنۍ چارو د وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي د انتخابېدو په اړه خبرداری ورکړی. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او همدارنګه په پښتو فیسبوک پاڼه باندې چې ادرس یې facebook.com/azadiradio لوستلی شئ.